Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو سارنې خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم نن یک شنبه ده د 14 کال د جنگاخ دیر لسمه د 2021 کال د جولای 4مه وړاندې اوري افغانستان کې د سرسری نړیواله کمیټه وایي روانو وسلوالو نښتو، کرونا وبا او سختې وچکالۍ د ملکي افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په افغانستان کې د ناامنیو په پراخېدو اندېښنه ښودلې.
جګړه نه یوازې د حل لاره ده، بلکې ملکي تلفات او د عامه بنسټونو نړېدل له ځان سره لري.
له پکتیا وروسته چې پکې د مخابراتي خدمتونو د ځنډېدو راپورونه ورکړل شوي وو، دا وار خوستیان شکایت لري چې د شپې لخوا په ځینو سیمو کې ټلیفونونه کار نه کوي.
د دوو هفتونو را په دې خوا د تریزیو علیشیر په ولسوالۍ کې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیت بند ده.
د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي اندېښنې شته چې ایران د کرونا ویروس له پنځمې څپې سره لاس او ګریوان شي.
ما کل کشور هم این نگرانی وجود داره که در مسیر موج پنجم قرار بگیریم.
او د ژوند رنگونه هم لرو.
سکاله چې چا 15 بوجه تخم کرله واغی تولس بوجه غنم ورته کړی نو هغه وخوري که خرچه کی کټکټر ته ورته.
تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال له پیله د بې ځایه شوي کورنۍ شمیر تر 2000 واوښت. د افغانستان د ملکي هوایي چلان اداره وایي د باګرام هوایي اډې د رادار او مخابرې سیسټمونه بیرته فعاله شول. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د آسیا پراختیا بانک په مرسته د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص یو بل لابراتوار په بادغیس ولایت کې پرانیستل شو. او د پاکستان یو پولیس هغه سړی وواژه چې په وروستیو کې مقدساتو ته د سپکاوي د ادعاو له کبله تر زندانی کېدو وروسته خوشي شوی و. پوره خبرونه د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال له پیله د بې ځایه شویو کورنیو شمیر تر 2000 واوښت. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل 6000 کورنۍ یوازې د تیرې میاشتې په دویمه نیمایي کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي.
تر اوسه شاوخوا 22,416 کورنۍ په بېلابېلو ولایاتو کې بې ځایه شوي دي او په امن محلاتو کې انتقال شوي دي. د جوزا د میاشت 15 تاریخ نه تر پایه پورې شاوخوا 6000 کورنۍ د جګړې له کبله بې ځایه شوي دي.
ښاغلی انصاري اټکل کوي چې د دغو ټولو بې ځایه شوو کورنیو د وګړو شمیر ښایي تر 1,60,000 واوړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تمه لري د نړیوالو بشرپالو ادارو په مرسته اړو کورنیو ته عاجلې مرستې برابرې کړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلان اداره وایي د باګرام هوایي اډې د رادار او مخابري سیسټمونه بیرته فعال شول. د دې ادارې په خبره دغه سیسټمونه له باګرام هوایي اډې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته مخکې غیر فعال وو. د ملکي هوایي چلان ادارې تېره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه سیسټمونه د دوی د تخنیکي ډلې لخوا بیرته فعاله کړای شوي. د رادار او مخابرې دغه سیسټمونه به د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د الوتنو د لارښوونې لپاره کارول کېږي. د افغانستان دفاع وزارت د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له باګرام هوایي اډې ټول امریکایي او نور بهرني ځواکونه وتلي او ټول مسؤلیت یې ملي اردو ته سپارل شوی دی. د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا د پایو او نورو تاسیساتو د خوندیتوب لپاره له خلکو د دوی د طرحو شریکولو غوښتنه وکړه. د دغه شرکت ویاند سنګر نیازي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دوی له خلکو د طرحو غوښتنه تر پراخو سلا مشورو وروسته وکړه.
یو ځل بیا مو وغوښتل چې زموږ هیوادوال خپل نظرونه طرحې له موږ سره شریکې کړي تر څو موږ د دوی د طرحو له منځ څخه داسې یو څه ترلاسه کړو چې هغه د برېښنا د تاسیساتو په ساتنه کې مفید واقع شي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د برېښنا 9 پایې په چاودنو کې ړنګې او ویجاړې کړای شوې او له امله یې دغه شرکت ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی. برېښنا شرکت د طرحو د ترلاسه کولو لپاره د خپل ایمیل پته هم پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د آسیا پراختیایي بانک په مرسته د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص یو بل لابراتوار په بادغیس ولایت کې پرانستل شو. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او څانګې پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي، له دې سره د دوی په همکارۍ د دغو لابراتوارونو شمېر 130 ته ورسید. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د کرونا وایرس درېیمه څپه لا هم د خپرېدو په حال کې ده. ښاغلي مجرو وویل د وایرس دا نوې بڼه د هیواد په مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې ډېره په خپرېدو ده. په ټوله کې په افغانستان کې په کرونا وایرس د مړو شمېر 5200 ته رسېدلی دی. په کرونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمېر 1,24,255 ښوول کېږي، خو اټکل دا دی چې واقعي شمېر به خورا زیات وي. د پاکستان یو پولیس هغه سړی وواژه چې په وروستیو کې مقدساتو ته د سپکاوي د ادعاو له کبله تر زندانی کېدو وروسته خوشي شوی و. پولیسو پرون شنبه وویل تورن کس محمد وخاص د جمعې په ورځ د پنجاب ایالت په رحیم یار خان ښار کې په ساتول وژل شوی دی. د پولیسو یو ویاند احمد نواز ویلي 21 کلن پولیس چې په دې وژنه تورن دی څارنوالانو ته ویلي وخاص یې مقدساتو ته د سپکاوي له کبله وژلی. وخاص په 2016 میلادي کال کې په فیسبوک کې د خپلې یوې لیکنې له کبله محاکمه شو چې دی اسلام ستر پیغمبر ته په سپکاوي تورن شوی. د تیر میلادي کال تر براءت اخیستو وروسته له زندانه خوشي شوی و. په سوریه کې د کوردانو کورواکي ادارې 10 تنه نور ماشومان د داعش ډلې لیو کیمپ څخه تسلیم او خپلو اصلي مینو ته د ستنولو لپاره د روسیې هیات ته وسپارل. د سوریې په شمال کې د کوردانو د کورواکي ادارې په پروني اعلامیه کې راغلي دغه ماشومان چې په یوې افراطي ډلې پورې د مربوطو روسانو پرون شنبه د روسیې هیات ته وسپارل شول. له دې سره د هغو کسانو شمېر 250 ته ورسېد چې له سوریې بېرته روسیې ته لېږدول شوي دي. د روسیې د ماشومانو د حقونو دولتي کمیسیون مرستیالې لاریسا نیکلایف وویل موږ هڅه کوو ټول دغه ماشومان د دوی اصلي کورنیو ته ستانه کړو. د اروپایي شورا پخوانی مشر دونالد توسک بېرته د خپل پلرني هیواد پولند سیاستونو ته ستون شو. ښاغلي توسک چې د پولند د صدر اعظم په توګه هم دنده ترسره کړې پرون په وارسا کې په خپله وینا کې د مدني پلاتفورم په نوم د اپوزیسیون ګوند ته اشاره کې وویل
هو زه راستون شوم، پوهېږم چې تاسې مې ډېر وخت په انتظار کې پرېښودی.
3 کلن دونالد توسک 2 لسیزې مخکې د مدني پلاتفورم د ګوند په تاسیس کې همکاري کړې وه او له 2005 څخه تر 2014 کاله پورې د پولند 14 صدر اعظم و. دی له 2014 تر 2019 کاله پورې د اروپا د شورا د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې چې ګڼ بحرانونه یې مدیریت کړل، لکه د کډوالۍ ستونزه، د یونان اقتصادي رکود او له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو یا برگزیت موضوع. او د اروپا کپ د سیالیو په لړ کې بیګا ډنمارک او انګلستان ټیمونه نیمه پای لوبې ته ووتل. په لومړۍ لوبه کې ډنمارک وکولی شول چک جمهوریت ته 2-1 ماته ورکړي. په دویمه لوبه کې هم انګلستان په 4 ګولونو اوکراین له مخې لیرې کړ. تمه ده چې د جولای په 6 یعنې سه‌شنبه ایټالیا د اسپانیا په وړاندې لوبه وکړي. همدارنګه به راتلونکي 4 شنبه انګلستان له ډنمارک سره لوبه ولري. تمه ده د اروپا کپ د سیالیو پای لوبه یا فاینل راتلونکي 1 شنبه یعنې د جولای په 11 وشي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې یې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 2.5 ټیټه 14. هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15.5 ټیټه 14. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2.5 ټیټه 25. کندهار اسمان شین ښودل سوی، د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 40. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي، د ورښت اټکل هم سوی، د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 25 اټکل سوی.
خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دغه کمیټه وایي دا ملکي افغانان دي چې په افغانستان کې د روانو جګړو درنه بیه پرې کوي. د دې ادارې په خبرنه امنیو، وچکالۍ او د کرونا وبا له کبله راغلی پیچلی وضعیت د بشري مرستو رسونې چارې اغېزمنې کړي. اخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په افغانستان کې د ناامنیو په پراخېدو اندېښنه وښوده. نور حال په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي روانو وسلولو نشوتو، کورونا وبا او سختې وچکالۍ د ملکي افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د دې ادارې په خبره دغه درې ستونزې چې په وروستیو کې شدت زیات شوی د عامو افغانانو پر ژوند مستقیم اغیز لري. په کابل کې د سره صلیب نړیوال کمیټې ویاندې رویا موسوی ازادي رادیو ته وویل د دې اداره بیا هم د افغانانو چوپړ ته متحده ده.
ما جدا نگرانی وضعیت هستیم که مردم
موږ دغه وضعیت ته سخت اندیشمن یو. دا د افغانستان خلک دي چې د دې جګړې درنه بیه پرې کوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د یو بشر دوستانه بنسټ په توګه افغانانو ته متحده ده. موږ له سره میاشتې ټولنې سره یو ځای د روغتیا بندیانو ته د لاسرسي د بندیانو له کورنۍ سره د دوی د اړیکو ټینګولو او په افغانستان کې زموږ د ارتوپیډي د اوه مرکزونو له لارې خپلو خدمتونو ته ژمن یو. خپل توان ته
د سره صلیب نړیوال کمیټې عمومي رئیس رابرت ماردینی د تیر مریض کال په لړم یا عقرب میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي وو په روانه جګړه کې شکیل لوري د جګړې قوانین نه رعایتوي، ځکه نو هر ورځ په جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د سره صلیب نړیوال کمیټه یو غیر دولتي بشرپال سازمان دی چې اصلي دفتر یې په جنیو ښار کې دی. دغه سازمان د جګړې له ټپیانو سره مرسته کوي، د بندیانو او د هغوی د کورنیو ترمنځ اړیکې ټینګوي او د بشري مرستو په انسجام کې برخه اخلي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرون په یو ټویټ کې ویلي نړیوال ځواکونه داسې وخت له افغانستانه وځي چې افغانستان نه یوازې له سختې جګړې او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی، بلکې له جزات څخه د معافیت کلتور هم پر ځای پاتې دی. د دغه کمیسیون کمشنر ویان شکر الله مشکور د ناامنیو زیاتېدو ته په اشاره پرون ازادي راډیو ته وویل
مونږ تل د جګړې او تاوتریخوالي د زیاتېدو او پراخېدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې. کمیسیون یو ځل بیا غږ کوي چې ستونزه دې باید د خبرو او اترو له لارې هواره شي. جګړه نه یوازې د حل لار نه ده، بلکې ملکي تلفات او د عامه بنسټونو نړېدل له ځان سره لري، کوم چې د جګړې له اصولو ښکاره سرغړونه ګڼل کېږي.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر بشپړېدو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، په افغانستان کې د جګړو شدت هم زیات شوی دی. هر ورځ په بیلابیلو ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو او سیمو د لاس په لاس کېدو، په جګړه کې د خلکو د زیانمنېدو او مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
وربشو میدان وردک ته د میدان وردک ولایت چارواکو تایید کړی چې د مرکز میدان ښار کې د توپ په نوم دښته کې له پرو تعلیمي مرکز څخه تاکتیکي شاتک شوی دی. د معلوماتو پر اساس ویل کېږي په یاد تعلیمي مرکز کې تر 250 تنه سرتیري موجود و چې زیات د سقوط شو ولسوالیو څخه راغلي او نور حال په دغه راپور کې.
د میدان وردګو ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې د ټو په نوم په دښته کې له پرو تعلیمي مرکز څخه تکتیکي شاته کړی دی. د دغه ولایت امنیه قومندان مصطفی معیار تیر ورځ ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړی چې له یاد مرکز څخه د شنبې د ورځې په نیمایي کې تر جګړې وروسته افغان ځواکونه ترې راووتل او تکتیکي شاته کې وکړي.
دشمن هم نه دی توانېدلی چې مرکز ته داخل شي، ځکه هوایي مایل ته شته او د هوایي در نه دښمنه دي ورداخل شوي، ولې پرسنل د دوست قواوې د هغې جنه وتلي دي. بلې
کومندان وایي د یادې جګړې پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو وایي د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه هم معلومات نه لري چې هغوی ته مرګ ژوبله اوښتې او که نه. د معلوماتو پر اساس ویل کېږي چې په یاد تعلیمي مرکز کې تر 250 تنه سرتیري پرې موجود و چې زیاتې یې د سکوت سوو ولسوالۍ څخه راغلي و ورته، او دغه راز یاد مرکز له ډېرې مودې راهیسې وسلوالو طالبانو کلک محاصره کړی وو. د ټو په نوم په دغه دښته کې یا د قرارګاه او یا هم تعلیمي مرکز د میدان ښار څخه په شاوخوا 22 کیلومترۍ کې پروت دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په میدان وردګو ولایت کې هم جګړو زور اخیستی، چې یوازې په تېره میاشت کې د دغه ولایت 15 ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونه تلبیدلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته پام وکړئ.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او رسنیو افغان ځواکونو ته د بګرام د اډې د سپارلو په هکله مطالب خپاره کړي دي. میل آنلاین لیکي چې د برتانیې د پارلمان یو محافظه کار غړي له افغانستانه د ځواکونو د ویستلو په اړه د خپل هیواد په پوځي مشرانو انتقاد کړی دی. ټام توګینداد له افغانستانه د ځواکونو ویستل یوه لویه ستراتیژیکه تیروتنه ګڼلې. د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر چې څلور کال یې په منځني ختیځ کې خدمت کړی وایي چې له افغانستانه د ځواکونو ویستل دا معنا ورکوي چې برتانیه دې په نورو هیوادونو اغیز خپرول هیر کړي. نوموړي ویلي دي چې د ځواکونو راویستل دښمنان زړور او متحدین مایوسه کوي. میل آنلاین زیاتوي چې د برتانوي ځواکونو وروستۍ ډلګۍ به په څو راتلونکو ورځو کې خپل هیواد ته ستنه شي. ټاکل شوی شاوخوا 200 برتانوي سربازان خپل هیواد ته ستنه شي او په دې سره به په افغانستان کې د یاد هیواد شل کلن پوځي حضور پای ته ورسیږي. میل آنلاین لیکي چې دغه سربازان په داسې مهال خپل هیواد استنیږي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او د افغانستان حکومت د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې د طالبانو سلګونه جنگیالي وژل شوي دي، خو وروسته طالبانو د خبره رد کړه. د امریکا د ملي راډیو ان پی آر آنلاین نشریه هم لیکي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پرته له پوځي رسمي گذشت او نسبتا د وړو مراسمو په ترڅ کې خپل پای ته نږدې کیږي. خبرونه لیکي چې امریکایي پوځیانو خپل وروستۍ لوی اړه افغانانو ته وسپارله. ان پی آر وایي په داسې حال کې چې امریکایي اردو د بګرام د اډې سپارل په افغانستان کې د خپلو پوځي هلو ځلو رسمي پای نه ګڼي، خو بیا هم دغه پیښه په افغانستان کې د داسې یو پوځي حضور څرګندونه کوي چې اوس یې یوه ډیره کوچنۍ برخه پاتې ده. خبرونه وړاندې لیکي چې د بګرام اډه په داسې حال کې وسپارل شو چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د پرمختګ ترڅنګ د کورنۍ جګړې احتمال لیدل کیږي او د امریکا د کانګرس ځینې غړو او افغان چارواکو د هیواد د راتلونکي په هکله اندېښنه څرګنده کړې. ان پی آر د افغانستان د جګړې د پس منظر په هکله لیکي چې شل کاله پخوا او په امریکا باندې د سپتمبر تر تروریستي بریدونو وروسته جورج دبليو بوش د امریکا هغه مهال ولسمشر د اکتوبر په ورځ اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د القاعده شبکې په روزنیزو مراکزو او د طالبانو په تاسیساتو بریدونه پیل کړل. هغه وروسته وویل چې د امریکا نږدې متحد هیوادونه لکه کاناډا، آسترالیا، برتانیا، فرانسه او جرمني هم له واشنگتن سره ملګري دي. پرونه لري چې په وروستیو ورځو کې د دغو هیوادونو عسکر او دغه راز د پولند او ایتالیا سربازان له افغانستانه په آرامي ووتل چې په خپلو هیوادونو کې پرته له لوی مراسمو د چارواکو لخوا ورته هرکلی وسو.
وربشو خوست د یو شمیر نور ولایتونو په شان د خوست اوسیدونکو هم شکایت کوي چې د شپې لخوا د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. د مخابراتي خدماتو د تنظیم ملي ادارې اترا چارواکي بیا وایي په خوست کې مخابراتي شبکو خپل شپنی فعالیتونه د امنیتي ګواښونو له کبله لکړی دي. نور حال په دغه راپور کې
له څو ورځو راهیسې د خوست د مرکز په ځینو سیمو او ولسوالیو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې بندیږي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د تریزی او علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي مختارالدین جلالزوی ازادۍ راډیو ته وویل د خوست د ګڼو نورو سیمو په شان د دوی په ځای کې هم مخابراتي شبکې د مازدیګر له شپږو د سهار تر شپږو بجو بندې وي او یو بل ځای تلیفون نه کیږي.
د دوو هفتو نه را په دې خوا د تریزی او علیشیر په ولسوالۍ کې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیت بند ده. خلک رقم رقم مشکلات لري. د شپې طرف خلکو ته مریضې پیدا کیږي، ستونزې پیدا کیږي. دوی نشي کولای چې خپلې مریضې او مشکلات په وخت سره بزور ته ورسوي. د سیمې د ولسوالۍ د خلکو غوښتنه دادو چې دا فعالیت باید بیرته شروع شي تر څو د خلکو مشکلات او ستونزې حل شي.
د معلوماتو پر بنسټ خوست کې له مخکې هم په تلیفوني اړیکو کې ستونزې موجودې وي، خو په وروستۍ اونۍ کې لاپسې ډېرې شوي او د ولسوالیو سربیره د مرکز په ځینو سیمو کې هم مخابراتي شبکې د شپې لخوا فعالیت نه کوي. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اوسیدونکي کبیر خان مشفق وویل
له څو ورځو راهیسې په خوست کې له مازدیګر وروسته MTN یا افغان بسیم ورته نورې شبکې په هغه ډول چې په کار و فعالیت نه کوي. په ټوله کې زموږ غوښتنه دا ده چې هر لوری چې دغه کار کوي دا ښه کار نه دی، دا د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. نو هیله دا ده چې د دې ستونزې په هواري کې مسؤله چارواکي ګام واخلي.
د ګوربز ولسوالۍ اوسیدونکو خلیل جان ګوربزوال وایي سره له دې چې د دوی په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې د شپې لخوا په بشپړ ډول نه دي تړلې شوي، خو فعالیت بیخي کمزوری دی.
په ګوربز ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې په سبا اندازه کور نه کې واخن وخت خلک یو چا سره څوک اړیکه نسي، بار بار به ته کوشش کوي هڅه وکړي چې اړیکه ټینګه کړي. د دې تر څنګ هغه څوک چې تجارت دی کاروبار په انټرنیټ په ذریعه باندې د واتساپ په ذریعه باندې سره په څنګ کې د اړیکې په یا د موبایل په ذریعه باندې دا باندې ویلوړ دی، حکومت څخه دا غواړي چې تاسو خپل شبکې په حاله کې په دزګې والا باندې یا سره د شبکې په مسؤلینو باندې فشار ورې تر څو خلک استفاده ونه وکړي.
د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالیت ستونزه مو د خوست د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس انجینر محمد عارف احمدزی سره شریکه کړه. نوموړي وویل دوی د مخابراتي شرکتونو له ځایي دفترونو سره په اړیکه کې دي، خو د هغوی ځواب دادی چې اصلا د شپې لخوا اړیکه له مرکزه پرې کیږي. بلخوا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ملي ادارې ویان سید شینواری وایي په خوست کې له تېرو څو ورځو راهیسې د امنیتي ګواښونو له کبله مخابراتي شبکو د شپې له مخې خپل فعالیتونه کم کړي دي.
موږ په دې تړاو باندې اقدامات کوو چې څنګه کولای شو دغه ستونزې د مخابراتي شرکتونو پر وړاندې باندې ختم شي او یو میکانیزم رامنځته شي چې مخابراتي شبکو ته زمینه د 24 ساعته فعالیت ایجاد شي.
د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې ویان وړاندې ویل په تیرو څلورو میاشتو کې د ټول هیواد په کچه 150 مخابراتي ټاورونه د وسلوالو ګواښونو په ترڅ کې له منځه تللي، سوځول شوي او یا هم نسبي تخریب شوي دي. د زیاته کړه په دې اړه اقدامات کوي تر څو مخابراتي زیربناوي خوندي شي او خلکو ته د پراخ مخابراتي پوښښ زمینه برابره شي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي اندېښنې شته چې ایران د کرونا وایرس له 15 څپې سره لاس او ګریوان شي. ایرانی چارواکو پرون وویل د وایرس په دې نوې بڼه د مړینو شمېر هم په زیاتېدو دی. ایران په منځني ختیځ کې له هغو هېوادونو دی چې د کووید 19 ناروغۍ له خطر سره زیات مخامخ ښکاري. تفصیل په یو راپور کې
د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړ چې احتمالا به دغه هېواد د کرونا وبا له بلې څپې سره مخامخ شي. د ویلي دا ځکه چې د ایران روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس دلتا بڼه چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي په ایران کې د خپرېدو په حال کې ښکاري. د ایران ولسمشر چې پرون شنبه د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د ځانګړې ملي ډلې په یو غونډه کې حاضر و وویل بیرسته چې د ایران ټولې برخې د کورونا وایرس له 15 څپې سره لاس او ګریوان وي. حسن روحانی له خلکو وغوښتل د کورونا د هندي بڼې د مخنیوي لپاره د دوبي یا اوړي پر مهال له ډله ایزو مجلسونو ډډه وکړي.
خب در هفته های گذشته اعلام شده بود
تیرونی که اعلان شوی بود چی د وایرس دلتا بنه ل جنوبی او جنوب ختیځ سیمو هیوات داخله سوی او باید دقت وکړي چې دغه وایرس د هیوات منځ خپور نسی. په ټول هیواد کې دا اندېښنه شته چې شایي د کرونا وایرس له 15 څپې سره مخامخ شو، یعنی دا کار حتمان کیږي که دقت ونه کړو.
ایران د منځنی ختیځ په هغو هیوادونو کې راځي چې د کرونا وایرس له خطر سره زیات مخامخ دی او په ټوله سیمه کې د کرونا وایرس لومړۍ څپې هم سخت ځپلې وو. د ایران پلازمینه تهران او څه باندې نوي ښارونه د سرو سیمو په توګه اعلان شوي، معنا د خطر اندازه په کې لوړه ده. لږ تر لږه 80% دولتي کارکوونکو ته اجازه ورکول شوې چې له خپلو کورونو کار وکړي. په دغو په 600 سیمو کې نور ځایونه لکه رستورانونه، ورزشی سالونونه او سینماګانې تړل شوي دي. ایرانی چارواکو پرون شنبه وویل د مخکنیو 24 ساعتونو په نسبت د مړو شمیر 111 زیات شوی دی. د کورونا وبا له پیله په ایران کې په دې وایرس د 4,628 کسانو مړینه ثبت شوې ده، خو انتقاد کوونکي په دې باور دي چې واقعي شمیر شایي تر دې څو برابره زیات وي.
لاین خبرونه د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال له پیله د بې ځایه شوي کورنیو شمیر تر 22,000 واوښت. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي د بګرام هوایي اډې د رادار او مخابري سیستمونه بېرته فعال شول. د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا د پایو او نورو تاسیساتو د خوندیتوب لپاره له خلکو د طرحو د شریکولو غوښتنه کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د آسیا پراختیایي بانک په مرسته د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص یو بل لابراتوار په بادغیس کې پرانستل شو. د پاکستان یو پولیس هغه سړی وواژه چې په وروستیو کې مقدساتو ته د سپکاوي د ادعاو له کبله تر زندانی کیدو وروسته خوشې شوی و. په سوریه کې د کردانو کورواک ادارې 40 تنه نور ماشومان د داعش ډلې له یو کمپ څخه تسلیم او خپلو اصلي مېنو ته د ستنولو لپاره د روسیې هیئت ته وسپارل. او د اروپایي شورا پخوانی مشر ډونالد توسک بیرته د خپل پلرني هیواد پولند سیاستونو ته ستون شو. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ.
دا ژوند رنگونه
زمرک عبدالباقیم د کوچی اسدابات د شکردره ولسوالۍ د کابل ولایت.
ځینې خلک شکایت لري چې په شکردره کې په ځینې کلو کې یو کلو باندې کوب نشته، څنګه تاسو بلارې کني لري؟
مونږ بيخي د وبو سره ډېر مشکل سره مخ، حتی مونږ کې چا وس رسیدو نو هغه کې چمک ته وس رسیدي والی دي کنه یو بوشکونه بل ته وګوري کوروت.
د څنګه دغه پټي دغه مثلا ځینې خلک مالونه لري او د سکلو به د کارو بدل کوم کوي؟
بس دا چې خدای ورکینو یو تا د ماري کور نه وړول زړه ته په خپل واتس اپ کې د کلو بوشکي خیمه چې یو کور ترازی او ډکې وړي، نو دا مشکلات سره ډېر مخ یو دزمه کوبم تقریبا د انقلاب نمخ کې سره اتلې هغه بندسي او لخته چې کوم یاله ورته وای هغه انقلاب کې پلسوي وسم پلسد.
څنګه د تاسو ملکان مثلا دا خبره مو هغه د مسولین تم رسولې ده چې د خلک څنګه وکړي باید غل حل لار ورته پیدا شي تر څو بده وبنوي؟
مسولین ته هم ډېر رسولې هم مسولین غریبانان هم ځان تیاران دي، نو مسولین به څه وکړي؟ هغه وای ته پروس قبل کال ماته ویل چې تاسو په جرب باندې یو څه روپۍ ټول کړئ دا سکواټر راولوي وای هلته د خلکو وسنه رسیږي، ځکه للمي غنم سکاله چې چا پنځه بوجۍ تخم کړل واغې ټول لس بوجۍ غنم ورته کړي، نو هغه وخوري که خرچه کې که ټریکټر ته ورکړي.
نو دا به څنګه شي پایلې به څه وي؟ خیر به څه وشي؟
لکه بس خدای ورحمه ده وایي ورحمه ده، کنه نور خو څوک نشته چې غم دي وخوري.
یعنې تاسو هم نور لس تر سره کېناستی دی؟
مجبور یې، نو څوک هیڅ وس هم نه رسیږي. رزوم کاغذ پراني ده چې کوي کاغذ پراني وکه او خلاص.
څه پیغام لري؟ څه ویل لري؟
بس پیغام دغه تاسو د میکروفون د لارې لرو که څوک هم غم خوري نو د خدای رضا لپاره د مونږ کلي غم دي وخوري، او کنه بس داسې به پاتې خوار وزار.
د ژوند رنګونو لنډکی پروګرام مو واوري، تر لنډې دمې وروسته د فوټبال په اړه بحث لرو.